څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم اوري چی ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی، بلخو د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي
زما دښمن دی که دوست دی که هر څه چې می دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي.
د تورونو پر دغه تبادله د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
طالبانو لپاره کم برید کیږي د دې د موړو کم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته راځي.
په تخار کې نه امن یو خلک اندېښمن کړي.
د امن په مو کې جنگ دی چې کوم ځای کې د کومک مون راځي سو وغیرہ چې په نه کول دار دروازه مایده
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغه استعفا وکړي چې په یو ورځپاڼې کې حقونه خبر شول. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د انصاف پر لټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. نن یې اکشن بده د چنګاټ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې او وشتمه په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبر ناوړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د میدان وردګ امنی قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولی او شپږ پنځوس افغان پولیس د دې ډلې په لاس تیر شوي. طالبان په بلخ کې د نوبهار خصوصي راډیو له لارې خبرونه کوي او تمه ده د امریکا او اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیران نن په روم کې وګورم. پوره خبرونه د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ پنځوس افغان پولیس د چک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنی قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه.
سید آباد کې ګن شمېر چې پولیس هلته هم زموږ حدودا دېرش نفره وو. د ملي اردو دقیق ارقام نه دي راته معلوم. په چا کې یوولس نفره پولیس هلته چې په قرارګاه د ولسوالۍ کې سره تابع شوي وو او پنځلس نفره په درې موقعو د پوستو تسلیمۍ خبره مطلب بس نه ده. ولدي د جنګ د فشار اسیران سوله دي.
د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لا تر دې دمه د طالبانو په لاس د لسګونو افغان سرتیرو د بندیانېدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په سید آبادو کې یو سلو نوي عسکر ژوندي نیول شپکتنی وجلی او ونوری ټاپان کړي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن د خبر ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. نوبهار د بلخ لومړنیو خصوصي راډیوګانو د چپ بلخ کې نوی ښار کې تاسیس شوی. طالبانو تیرونی د بلخ د اتو ولسوالیو کنټرول پلاس کې واخیست خو افغان فوجانو هم ځینې ولسوالۍ بیرته ترې ونیولې. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولې دي. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامه ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کوژدنو له ډلې نوید او مقبولې په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل نیت یې درلود چې په همدې لنډو ورځو کې واده وکړي خو محدودیتونه یې مخه ونیوله. دوی وایي اوس په تمه دي چې قرنطین ختم شي او دوی وتوانېږي خپل واده په یو هوټل کې ترسره کړي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه د ودونو د سالونو په بندیدو سره شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چنګاښ تر 13مې محدودیتونه وضع کړي او وایي خلک باید د کرونا وبا په مهار کې پوره همکاري وکړي. د همګړۍ د رسمي شمېرو له مخې یو لک شپاړه زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 4,230 تنه مړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یائر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایتالیا په روم ښار کې پلان شوی چیرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخت دی. د دوی د لیدنې یوه اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. اسرائیل په سیمه کې د ایران فعالیتونه خطرناکه بللي او په وار وار له دغه هیواد سره د نړۍ په تعامل باندې اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ویلي د ایران رژیم حاضر دی چې پوځي می پروگرام ته درسیدو لپاره کلونه خپل ولس وګیاو. دا هغه رژیم دی چې تعامل ورسره نه کیږي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی امریکا لا هم له ایران سره د نظر مخالفت لري. له ایران سره له 2015 کال اټومي تړون لاسلیکونکو شپږ واره له ایرانی مرکچانو سره خبري کړي او هڅه لري چې امریکا او ایران صلاته ورسیږي او دا تړون بیا راژوندی شي. د بنو جانی خیلو پرلتوال او د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګی ترمنز هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په ویشتمه یوې غونډې ته وویل چې په منل شوی غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشي کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولې وو، خو دا روښانه نه ده چې شمیرې څومره ده. د مشال رادیو خبریال د معلوماتو تر مخه د جانی خیلو لخوا د جون په درویشتمه اسلام آباد ته د لاریون پر مال په لاره کې د شوو زیانونو پوره کولو او د وژل شوي احتجاج کوونکي کورنۍ ته د مالی مرستې غوښتنه هم معاوضي غوښتنه هم منل شوې. خو د پرلتوالو مهمه غوښتنه د امن ده. دوی وایي حکومت دې ضمانت ورکړي چې د ټولو وسلوالو پر ضد به یو شان عملیات کوي. د جانی خیلو مظاهره شان د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په خلاف د میل یو دیرشمې راهیسې احتجاج کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ. ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې پته د پاپنسن کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سویدې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. د ولسمشر لمړی مرستیال پاکستان د طالبانو کوربه بولی وایي چې دغه هیواد کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسنی سیاست په دوام او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. بلخو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ښاغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپور کړی لیکي، د سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د قربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بیل بی باوري جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پرې کړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او له امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخس په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات خي چې د طالبانو له فکر ورها خوا یو منظمه پوځي د دستګاه کار کوي او د همغږي مسولیت ورتر غاړ دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مالي او مانوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد به ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. هغه بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. ښاغلی محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دشمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې. دا خو ډېر اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستاني طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
عمران خان ګوري د عمران خان ډیر لوی پریکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډین نه ورکو. لمړي وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف د پاکستان خاوره نه کارول کیږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته د داسې کوم کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
افغان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو د خپلمنځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې وویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال وی پاکستان کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. امر الله سلی د غرض تور لګولې چې پاکستان د طالبانو قربتوب کوي. شغلی سلی د خبردارۍ هم ورکړي چې د وسنی سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. په بلجیم کې مې د سیاسي مسایلو له شنونکي ملک بازی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سلی یو بیا پاکستان ته د طالبانو د پناه ورکولو کابل خبرداري ورکړی دی. دا تورونه بیا ولی لګول کیږي؟
دا خبری واقعیم پر حقیقت باندې مبنی دی. کله هم چې د افغانستان سره د برنی کوو د وتلو اعلان شوی دی طالبانو، دا سی یو شی تر وخت چې بس موږ دا جنگ وګټی موږ به بیا پر کابل باندې خپل بیرغ لګو. د افغانستان دا جنگ چې دی دا جنگ واقعي هم په دې کې د پاکستان آیستای انوال ده. موږ تاسو وینو چې کله هم پر هلمند کې دی برید کوي یا کله هم پر خوست او په پکتیا او په داسې ځایونو کې طالبانو لخوا چې کوم برید کیږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته روان دي. د طالبانو ټولو زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي. په زراو داسې مرکزونه دي چې هلته د طالبانو برتی کیږي د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان په دې اوسنۍ کشاله کې د پاکستان مداخله دی. بیا هم د هیڅ کله د دې تایید نه دی کړی چې یاره موږ په دې شي کې انوالو یو. په دې کې خپل د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان یا کرنلان یا برګیډیریان لکه برګیډیر یوسف، کرنل امام، جنرال امید ګل، د ټولو خلکو په بار بار ویلي دي چې موږ په افغانستان کې څو غوښتل. په افغانستان کې طالبان د چا دپاره جنګیږي؟ په افغانستان کې طالبان د پاکستان د بقا دپاره جنګیږي.
خو د پاکستان چارواکو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د هیئت وروستی سفر به څومره پر طالبانو یا هم په پاکستان کې دننه پر هغو کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي د فشار سبب سي؟
کوم د افغانستان جمهور رئیس سره یو مل ډېر لوړ پوړی پلاوی ولاړی امریکې ته پر طالبانو خود څه کوي دا چې د پاک طالبانو پر لراو باندې یا طالبانو پر ټکی چې ورته ویلی سو چې طالبان یې کریټ کړی دي دا خلک ډېر پریشان کړي وو. د پاکستان رسنۍ چې ته وګوري، د پاکستان ټلویزیونونه چې وګوري، هغوی پر دې کې ډېر سخت پریشان وو چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکې ته تللی دی، په امریکا کې به دا څه کیږي. پر دې باندې واقعي پر دې باندې سخت فشار دی. موږ افغانان جهان سره د خپل سیاست په نوې پړاو کې ننوځو. موږ د جهان سره پر دې باندې خبرې کوو چې نوې پړاو د هیوادونو ترمنځ د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې، د راکړه ورکړه په بنیاد باندې سره کم کولای شو چې خپل تعلقات مزید وساتو. او په دې کې نتیجه موږ تاسو ولیدله چې د امریکې لخوا جمهور رئیس او د سره مل پلاوی ډېر زیات لاسته راوړنې دي. په دې غو طالبان ښکاره خبره د طالبان څخه چې پاید طالبانو کریټیو څوک چا کریټ کړی دي هغه هم ډېر په پریشان دي.
په ورستوي کې د پاکستان ځینو حکومتي مشرانو له دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خبري کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نور باندې لري. شاه محمود قریشي دا څرګندونه ورسته تر دې وکړي چې ځینو افغان چارواکو له دې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړل. دغه د تورونو تبادله څه معنی؟
پاکستان د ډېر وختونو څخه همدار لوبي او خدای چې موږ په افغانستان کې مداخلت نکوو. افغانستان امن چې دی د زموږ امن دی. که په افغانستان کې جنگي نو دا د پاکستان په ګټه نه دی. دا د دې سیاست دی، دا د دې خلک خرایستل دي. پاکستان ډېر ښکارا پر طالبانو کنټرول خوڅکه دا د طالبانو د دې په کومنده کې دي. ثبوتونه دا چې دا وسنيش کمی عملی وسولې په دې کې ځینې داسې خلک نیول شوی دي چې هغه مستقیما د پاکستان د اردو سره تعلق لري. نو د کروشي دا خبري دا هیڅ د بنیاد نه لري. دوی خطا استل کوي. پاکستان په افغانستان کې مشکاره مداخلت کوي. په دې باندې پکار دي چې افغانان سر خلاص کړي د طالبانو دا براینه مزه دا ټک استعمال کم. دا اوسنۍ جنگ چې دی د دې عملی مخنیوي د هر افغان فرض دی.
په بلجیم کې د سیاسي مسایلو شینونکي ملک بازای و چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر طالبانو د پاکستان د اغیز په اړه څرګندونه کوي. په مرکه کې د زینو لګیدلو تورونو سپیناوي خپلواکو سرچینو نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیات سیوی پر یو شمیر سیمو افغان ځواکونه او وسلوال طالبان مخامخ نشتی کوي او له یو بل د سیمو دنیولو او مرګ ژوبلې اړولو اداوي کوي. په افغانستان کې د تشدد دا لړۍ د امریکایي ځواکونو د بتلو د بهیر له پیل سره جوخت توند سوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغیز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه ده چې هغوی په تشدد کې دې تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري؟ تفصیل بوریوال کاکړ څخه.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په افغانستان کې د رواني جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 18مه مشال راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د اوسنی حالت په اړه اندېښمن دي.
هر یو واچي دی هغه ځان له لګیا لري چې هغه روسي او هغه چین دی او هغه ایران دی او هغه پاکستان دی. هغه دا غواړي افغانستان کې چې څو کین چې اداري د مفادات تحفظ کړي. دا کې دی نشي.
د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلی مخکش حافظ حمد الله مشال رډي ته ویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د پوینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وسی. د ویل ګوندې د هری هغه حلاري ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علماء اسلام د هر هغه پرېکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خودمختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرزي مطابق یو داسې حل راوځي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړې وي، شخړې وي، دا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمد الله ویل د فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څرول ولوبولای شي. د ته په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې شکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډیت ویل په کار ده چې په ځنګړې توګه امریکا او نور شکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو خان جنگي طرف ته خبره دي. زمونږ خدای هغه ده چې پی چې څو پورې پدې کې څه جوړه نه شوي او فارم ترفیم سره دا کار نه شوي، نو دا مسله به بیا ډېره سنگینه شي او خرابه شي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې وي نو د رغاوي لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وي. خو نوموړي وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د ستي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډي ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چی زر تر زر ودرول سي.
په طالبانو باندې رد کوو چې کستاسو مقصد دی چې مونږ د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره موعده وکړه غلاړ او تاسو ته جنگ د چی څه لپاره کوي. د ټول جهان، د ټول اسلامي دنیا عالمانو، حتی د کعبه شریفی امام د ټولو دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي. مونږ خاص کو اقوام متحده ته چې په دې باندې پلپور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دې لاس اونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستيال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 18مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای شي چې د طالبانو د کوربا او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امر الله صالح زاته کړی چې د د پوینا ک پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وی، نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي. د پاکستان حکومت روسا د مرستيال افغان ولسمشر د دې سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي.
وموندل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بتلو د بهیر له پایل سره جوخ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامن یو پیښ زیات سوي دي. بلخو د تخارم نتی چارواکي وایي چې ډیر جربه د دې ولایت ټول نیول سوي سیمې له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قمندان رسنوي ته ویلي چې د تلقان شهر په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د طالقان ښار اړوند د چشمهشیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 15 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمعدین چې د جګړو له کبله د چشمهشیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم. په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوې دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته ښار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي. نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوې دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د ششمتره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي.
چی حکومتی هست؟ چی روز از سر ما؟ ما را بانه که در خانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از این کمک تیر
دست چطور حکومت دی او دست سال دی. مک ستاسو لکومک سخت تیر یو نی غوارو. مک در خپل غریبانه شوند آرام پرگده چی خپل کور که شوند بکرو. الحمدلله مک مسلمانان یو. مک آرام پرگده خپل دوده پا خپل پیدا کو.
دغه داخلي بي ځای شوی کورونې وای چې حکومت ورته تر دې دمه لمړنۍ مرستې نه دی رسولې. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. یو شمېر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجبهاودین، ینګی قلعه، دشتی قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د دغې ډلې بریدونه هم پر شا تمبولي دي. د تخار د امنی قمندان مل پاسوالی کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بلک شلاکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعت و قرارداد هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پوچندو که در امنیتی زوکون و اولیسی پاتون کون که عملیات دوام لریم. عدد عملیات و پنتیجه که مو بایق شلاق فرزایی طالبای شکرالدین عبدال او یشمیر نور کلی د طالبانو له وجود څخه پاک کړل او زموږ عملیات دوام لري او انشالله په نږدې ورځو کې به له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کیږي چې د دې ولایت په گاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له دوه اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پرې سو ستنو د نشلولو پر مهال وژل سوي. د دغه شرکت ویان نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولې دي. دا به د اصل کې ده چې تېره شپه یو بیا د پروان په بګرام ولسوالۍ کې به د وارداتي برېښنا یوه ستنه په بم والوزول سوه. تفصیل له ازادي راډیو له خبریال څخه اورو.
د افغانستان د شرکت درې کارکونکي د جمعې پورز کله چې په خنجانو کې دوی د برېښنا د پریشو تارونو نخلول کول ووژل شول. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دغه درې کسان په جګړه کې وژل شوي دي او که نه برېښنا نیولې دي. مخکې له دې داسې ویل شوي ول چې په برېښنا په موضوع کې برېښنا پیدا شوې او دوی چې کله د کار پر مهال ول دوی وژل شوي دي او برېښنا نیولې دي. خو اوس برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان برېښنا نیولې دي او که په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برېښنا شرکت بیګاش په هغه دوستنې چې په سالنګ کې د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي دای ورغولې او خلکو ته زیری ورکړي چې د کابل خاریانو ته او هغه ولایتونه چې د دغې وارداتي برېښنا برخمن دي دوی ته به برېښنا سره سبا بیا ورکړي شي. خو له هغې وروسته یوه خبرتیا دوی بیا هم خپره کړه چې په بګرام ولسوالۍ کې بیا هم یوه پایه د وسلوالو لخوا ویجاړه شوې ده چې دا نور کار ته هم اړتیا لري. برېښنا شرکت وایي چې په تېرو درې میاشتو کې دا یو دیرشمه د برېښنا ستنه ده چې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ویجاړېږي. دوی وایي چې په دې برخه کې امنیتي بنسټونو ورسره په وار وار ژمنې کړي دي چې دغې برخه کې به خپل هغه کشفي برخه چې دغه پیاوړې کوي او څوک چې دغه ستنې ویجاړوي دا به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. خو ته په دې برخه کې هېڅ هم نه دي شوي. برېښنا شرکت په دې برخه کې یو ځل بیا په امنیتي بنسټونو باندې او دغه شان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی په سیمه کې که څوک دا کار کوي دوی دې ونیسي او له دوی سره دې همکاري وکړي. بله سالی سره
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې برېښنا شرکت وایي چې درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو ستنو د نښلولو پر مهال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د برېښنا پر ستنو او کیبلونو یا لینونو حملې زیاتې شوي دي چې وخت نا وخت پر کابل او ځینو ولایتونو د برېښنا جریان پرې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې دنده پریښوده چې د خپلې همکارې سره ځینې عکسونه خپاره سول. دغه عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپاره کړي د روغتیا وزیر څرګندوي چې خپلې همکارې ته یې غېږ ورکړی دی. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل سوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود د جون په 28مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپاره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپلې مرستیالې ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و. خو عکسونو یې وښوده چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 24 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 25مه په دیسن ورځپاڼه کې خبرو شوی عکسونو کې مات هانکاک جینا کولا دنجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونو د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په می میاشت کې اخیستل شوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همدارز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي وو چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 28مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې سوی خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.5 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته شوي او 1,28,000 مړه شوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي، دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
ومردل چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې د خپلې همکاري سره ځینې عکسونه خپره سول، او دغه عکسونه په ځینو بریتانوي ورځپاڼو کې راغلل چې وروسته ورباندې جنجال وسو. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام اوس به له سپي ولستانک ځینې د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ